تعبیرها و تفسیرها و تعریفهای گوناگون وجود داره، حداقل تا جایی که دنبال میکنیم. از دید طالبان فراگیر یک معنا میده و از دید بازیگران منطقه‌ای و شاید هم غربی یک معنای دیگه میده. خود حکومت تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان چقدر فراگیر است؟ آیا مثلا احزاب مخالف اشتراک دارند در حکومت یا خیر؟
در نسبت به سالهای پیش بعد از جنگ داخلی تاجیکستان و امضای سازشنامه ایسو بر اساس یک سهمی 30% درست است که نماینده های اپوزیسیون پیشین شرکت داشتند، اما تقریبا بعد یک 5 سال 6 سال اخیر هیچ کدامی از آنها نماندن، آنها با هر راه فرار شدند، بازداشت شدند، تعقیب شدند. یعنی تقریبا در حکومت امروز امام علی رحمان از اون مخالفین کسی نیست. ولی در یک صحبت پیشین شما ما صحبت داشتیم در باره موقعی تاجیکستان در برابر حکومت طالبان. یعنی امام علی رحمان در یکی از بیانیه‌اش گفت که در افغانستان 46% تاجیکا زندگی میکنند و باید در حکومت طالبان سهم داشته باشند، در تصمیم گیری ها، در کرسی ها جای داشته باشند. و همین حرف را پوتین هم ذکر کرده بود که در افغانستان 46% یعنی جامعه تاجیکا به سر میبرد.
خب در مورد ارقام هم بله. طبعا نظریات مختلف وجود داره و این ارقام معمولا متناقض هست و طبعا روایت های هست. خب بیاین که باز بر بگردیم به همین موضوع مورد بس. تشکر از این، بیشتر صحبت میکنیم در این باره. جناب صمد، چند روز پیش از آغاز نشست منطقه‌ای در کابل خبر رسید که سید رسول موسوی رئیس اداره جنوب آسیای وزارت خارجه ایران گفت که کابل میزبان یک حرکت مهم دیپلماتیک خواهد بود که در اون نمایندگان از ایران، پاکستان، چین و روسیه اشتراک خواهند کرد. ایران از کشورهایی است که بارها خواستار ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر یا فراگیرتر در افغانستان شده. آیا واقعا برای تهران گفتگوی بین افغانها و ایجاد یک ساختار همشمول یا فراگیر واقعا مهم است؟
بله، من فکر میکنم که برای ایران همچنان که شما فرمودین، برای روسیه همچنان و تا حد برای تاجیکستان اولویت البته موضوعات امنیتی خواهد بود برای همه، ولی بعد از او موضوع ساختار سیاسی در افغانستان عایز اهمیت است. ولی در این قسمت ما میبینیم که تفاوت‌هایی وجود داره بین دیدگاهی که غربی ها مثلا دارن در ارتباط با فراگیر بودن یک حکومت، که اونا او را منشأش بیشتر در صحبت‌های دوحه میدانن که ریشه در اونجا داره، که صحبت‌های در اونجا آغاز شده بود که باز تکمیل نشد و باز در افغانستان تحولات همه چیزا را دگرگون ساخت. و در منطقه مولودار روس‌ها و ایرانی‌ها تا حد زیاد موقف شبیه دارند در ارتباط با موضوع ساختار سیاسی در افغانستان. چینایی‌ها از اون موضوع به ندرت یاد میکنن و برای بعضی کشورهای دیگه هم به درجات مختلف اهمیت داره. به این خاطر است که یکی از دلایلی که قضیه افغانستان پیچیده است و اجماع کافی وجود نداره در ارتباط با بعضی موضوعات، همین است که هر کشوری که خود از زینف میدانه در قضیه افغانستان و یا زی دخل میدانه در قضیه افغانستان از خود تعریف داره از اولویت های خود در ارتباط با قضیه افغانستان. لحاظ این حکومت سرپرست طالبان هم در یک موقف بسیار مشکل قرار میده، چون باید توازن بین همه برقرار بکنن و در سیاست خارجی ایجاد توازن در یک کشوری که خودش مسئولیت کافی و لازمه از جهان و از داخل نداره و با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی و بشری و انکشافی اینا روبرو است، این خودش البته یک چالش بزرگ است. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که ملل متحد در اینجا میخواه که پای در میانی بکنه و ملل متحد میخواه که به قضیه افغانستان رسیدگی صورت بگیره، امین است که افغانستان از این انزوای بسیار کشنده و انزوایی که تخریب کننده است بکشه و کمک کنه برای ازی که افغانستان پس دوباره در سیستم جهانی مدغم شود و به می مشکلات اساسی که مردم افغانستان به روبرو هستند رسیدگی صورت بگیره. و در این قسمت است که طالبان، فکر میکنم تعبیر درست از پروسی ملل متحد ندارن و ملل متحد هم نتانسته که ای را صحیح تشریح کنه و کشورها هم هر کدام از امی دگرگونی استفاده میکنن و ناچار هستن که همون منافع خودی خود پیش ببرن و اجماع کافی در این قسمت وجود نداره. دوها نشست دوها قسمی قبلا گفتیم یک فرصت میتونه باشه برای ازی که امی اجماع تقویه شوه و کشورها بتانن که سر باز موضوعات اساسی به توافق برسن و باز افغان ها هم بتانند که به توافق با خارجی ها برسن و اگر امکان داشت در قدم سیوم که افغان هایی که در اونجا جمع میشن با هم دیگر هم اقلا یک رشته صحبت آغاز بکنن.
تشکر. خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. واقعا این بحث گفتگوهای بین افغان ها و ایجاد حکومت فراگیر تعبیرهای گوناگون در این مورد وجود داره، اما اگر که بتانیم یک مقدار در مورد امنیت هم صحبت بکنیم، برازی که بازیگران مختلف مخصوصا همسایه های افغانستان و فراتر از همسایه در منطقه نگرانی های امنیتی هم دارن از آنچه در افغانستان، زیرا که من طالبان میگذره، اگرچه طالبان گفتن که نمیگذارن که از خاک افغانستان هیچ کس آسیب ببینه، اما تردیدهای هنوز هم در این مورد وجود دارم. اجازه بتین من از امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان نقل قول بکنم که در افتتاحیه نشست کشورهای منطقه‌ای در کابل گفت که امنیت منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت هست. اما حال خبر رسیده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش نوی گفته که طالبان با شبکه القاعده همچنان رابطه دارند و ای که مقام های ارشد القاعده در افغانستان هستند و حتی در گزارش آمده که 8 مرکز آموزشی جدید در مناطق مختلف افغانستان ایجاد کردند. به اساس این گزارش که طالبان در اعلامیه این گزارش تکذیب کردند، اما این گزارش چی پیام میتونه داشته باشه برای تاجیکستان و در مجموع کشورهای آسیای مرکزی که به یک شکل از اشکال نگران هستند از امنیت از افغانستان و همچنان از احتمال سرازیری موج افراطیت و قلمروهایشان؟
اینجا همصحبت گرامیمونم اشاره کردن که یکی از موضوعها مسئله های کلیدی مسئله امنیت است و تاجیکستان از جمله با آمدن طالبان تا حال حاضر نگران است و از این چیز خیلی بی‌ضابطه است و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در زیر قنات طالبان گروه های مسلح خودسر تاجیک با مانند سازمان انصار الله،
جماعت
انصار الله، دقیقا گروه های خودسر ازبکستان، داغستان، چچنستان هستند که تاجیکستان هر لحظه در فکر این است که میتواند با وسوسه طالبا و خاک تاجیکستان گذرند و اینجا یک نارامی را به وجود بیارند. از این رو تاجیکستان همیشه با روسیه در منطقه های هممرز با افغانستان مشقای نظامی مشترک انجام میده، بخاطر اینکه هر لحظه باید از پایگاه 201 حربی روسیه کمک میخواد تا اینکه خدا نخواسته این گونه یک تهدید یا که یک تحریک پیش بیاد و اینا توانن که از اون جلوگیری
کنن. روسیه هم چندین بار گفته که امنیت تاجیکستان برای مسکو مهمه، درست؟
دقیقاً بله، حتی خود ولادیمیر پوتین هم در یکی از صحبت‌هایش در نشست کشورهای آسیای منطقوی همین حرف رو تاکید کرد که امنیت روسیه این یعنی که امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در خاک تاجیکستان شما میدونید که پایگاه کلانترین روسیه با نام رقم 201 جای دارد و به خاطر چی روسیه اونو در اونجا حفظ کرده؟ به خاطر امنیتی همین مسئله منطقه‌ای است.
جالب توجه است برای اینکه پاکستان هم از حضور به گفته اسلام آباد جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان نگران هست. ایران از حضور شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران هست و به این ترتیب شما از نگرانی های آسیای مرکزی هم یادآوری کردید.
ماه سپتامبر سال گذشته در تاجیکستان نشست مشورتی کشورهای آسیای میانه صورت گرفت و آنها گفتند که در برابر تهدیدهایی که از طرف افغانستان یعنی طالبان دیده می شود باید ما همه یک موقع یگانه همسان داشته باشیم.
تشکر از این. خب جناب صمد، شما پیشتر از کلمات کلیدی در مورد ساختار فراگیرتر یا گفتگوهای بین الافغانی یادآوری کردین و تعبیرهایی که در این مورد وجود داره. اگر یک مقدار این موضوع را بازتر بکنیم با توجه به این که سازمان ملل متحد چه نقش میتونه داشته باشه. خب شما میدونین که طالبان مدعی هستند که حکومتشان فراگیر است و همه شمول است، اما تا اینجای کار که صحبت میکنیم میبینیم که هیچ زن مثلا در کابینه طالبان حضور نداره و از انتقادهای کلیدی همی است که کابینه در کناری که مردانه هست عمدتاً چهره های که مربوط به طالبان هستند در کابینه حضور دارند. خب از دید طالبان بحث در مورد حکومت فراگیر به معنای تقسیم قدرت تعبیر میشه، تا جایی که من خواندم به اساس همی ارزیابی مستقل ملل متحد، و این که طالبان با برگشت احتمالی چهره های سیاسی که قبلا در قدرت بودن مخالفند و اونها را چهره های آزموده شده میپندارند. خب با توجه به این فکر میکنین که ملل متحد طالبان را برفتن به سمت گفتگوهای بین الافغانی و ایجاد ساختار سیاسی فراگیرتر در نشست دوحه ترغیب بکنه؟
جزء آجندای ملل متحد است. قسمی که فرمودین جزء کاری بود و ارزیابی بود که سفیر کبیر سنی اولو انجام داد و جزء معلومدار آجندای بوده که از 2.5 سال قبل تا به حال از طرف جامعه بین المللی هم غربی ها هم بعضی کشورهای منطقه مطرح بوده و با اشکال مختلفش البته و با تعریف های مختلفی که داره این موضوع. و طالبان هم موقف واضح داشتند که این قضیه داخلی است، قضیه که حل شده، آنی مطرح نیست، ضرورت نیست به این که ما چیزی که در دوحه بود پس دوام بتیم، شرایط تغییر کرده، حکومت ما تا حدی که لازم است فراگیر است. این آن چیزی که فرمودین این هم جواب طالبا بوده تا به حال. من فکر میکنم که در بین این دو دیدگاه ها امکان داره که یک رای سومی سراغ شود و امکان داره خوبم باشه که رای میانه سراغ شود که قضیه صحبت بین افغان ها گذاشته شود و یا اقلا زمینهش فراهم شود برای اینکه خود افغان ها بین خود این پروسه را برا بیاندازن. و این یک پروسی میتونه طولانی باشه، میتونه که یک بخشش در خارج باشه، یک بخشش در داخل باشه، بین اردو داخل و خارج پلهای به اصطلاح دیالوگ و صحبت و گفتمان ایجاد شود برای از اینکه افغان ها پس دوباره با اعتماد سازی
جناب سمد جناب مزدد که مرفایتون رو قطع میکنم، مرچند این پیچیدگی های خود داره و به اصطلاح میتونه که یک سوال میلیون دلاری باشه، اما چگونه میشه که می پل زده شود بین افغان ها، اونایی که در افغانستان هستند، در بیرون از افغانستان هستند؟ مثلا به تازگی در خبرها آمد که یک تعداد از مخالفان طالبان که در بیرون از افغانستان هستند گفتند که در مورد توافق در مورد نشست دوحه هستند، با اونها هیچ هماهنگی صورت نگرفته.
بله، یک بخش کار مفکر کار تعداد گذاری ازی به دست میتونه ملل متحد باشه و ایسی یک انصار بیطرف، و بخش دیگهش به دست خود افغان های است که اونا معتقد به این باشند که در قدم اول جنگ رای حل دیگه برای افغانستان نیست. کسی که اگر جنگ صحبت میکنه خب یقینا که نمیتونه دوره میز فعلا با کسی دیگه بشینه که او حاضر به جنگ نیست. در این زمان ما باید به یک سلسله موضوعات بپردازیم که موضوعات ریشه‌ای است در تاریخ افغانستان. ما تعریف ها و روایت های مشترک از تاریخ خود نداریم، لذا ما فکر میکنم که موضوع دیالوگ یک موضوع تا اندازه علمی هم است، آکادمیک هم است و از خود روش های مشخص داره، باید در بین افغان ها مروج شوه و ما از این بیاموزیم و از او استفاده عملی بکنیم. لذا یک پروسه طولانی است، ولی یک نقش خود افغان ها دارن، یک نقش هم تا حد جوانب خارجی بی‌طرف دارن که اونا کدام غرضی خاص نداشته باشن، فقط تأثیر کننده باشن. من فکر میکنم که این موضوع امکان داره مطرح شوه و این قابل قبول برای طرف طالبا هم باشه، چون چیزی را که ارائه میشه باید قابل قبول جوانب مختلفی باشند که اونا به اصطلاح در موضوع زیدخل هستند و صاحب یک روایت خاصی هستند که او روایت میتوند ریشه های مردمی داشته باشد. در نهایت من فکر میکنم نقش چیزی را که مردم افغانستان میخواه، خواهشات مردم افغانستان باید به یک شکلی از اشکال انعکاس داده شود.
خب به نظر شما حالا دورنمای سیاسی افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه به نظر میرسه؟ خب اتفاقاتی که در منطقه میفته بدون شک تأثیر گذار میتونه باشه، بیرون از منطقه مثلا ما در آستانه برگزاری انتخابات هستیم در ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر امسال، چی روایت های وجود داره و آینده را شما چگونه بررسی میکنین، چطور پیش بینی میکنین؟
بله، از دیدگاه ایالات متحده که در کمپین انتخاباتی مشغول است، یقینا که یک طرف قضیه که حاکمیت فعلی در امریکا است، آقای بایدن علاقمندی بسیار زیادی نداشته باشه به این قضیه افغانستان زیاد مطرح شوه و میخواه او را به حیث یک دستاورد تاریخی نگه بداره. طرف دیگر که رقبای جمهوری خواهش هستن، یقینا اونا تا حد که امکان داره میخواین موضوع را مطرح بسازن، دامن بزنن به رزی که از او استفاده کمپینی و انتخاباتی بکنن و آقای بایدن هم متهم به این بسازن که یک وضعیت در افغانستان بار آورد که او به نفع امریکا نبوده. خب در نهایت من فکر میکنم در امریکا مردم و کسی که رای دهنده بالاخره خواهد بود، در پاری تمام اولویت های دیگه که امریکا داره به قضیه افغانستان توجه زیاد نداره. لذا افغانستان یکی از موضوعات عمده انتخاباتی امریکا فعلا نیست، ای که در خلال چند ماه آینده بکنم موضوع عمده مبدل شد و را سخت پیش بینی کرد. و در بعد وسیع‌ترش معلوم‌دار ممالک هستند که علاقهشون به افغانستان زیاد است، ممالک منطقه قسمی که دیدیم واقعا علاقمندی به ثبات در افغانستان دارن و ای دارن که تهدید از افغانستان متوجهشان نباشه و ارتباطات قوی تر شوه. و در این زمان کشورهایی هستن که علاقهشون به مرور زمان کم شده میره در قسمت افغانستان و ای باعث از این خواهد شد که کمک ها به افغانستان کم شوه. مثلا مخصوصا در اروپا آدم میبینه متوجه از این شدیم که بعضی کشورها بنابر بعضی معاذیر و بعضی موضوعات دیگه سیاسی و استراتژیک توجهشون به افغانستان کم شده که این مفهوم که به نفع افغانستان در طویل مدت نخواهد بود.
سپاسگزارم از شما عمر صمد، آگاه امور بین الملل، و میرزا نبی خالق‌زاد از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و تشکر از شما هم که این بحث را تا این دم دیدید.
د ازادي میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحماني زموږ میلما دي چې پر بیلابیلو مسایلو یو کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحماني را سره په مستقیم تماس کې دی. رحماني صاحب، د ازادي میلما پروگرام ته شرغلاست. پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمېږي، په ورکسوي کې څه دي؟
ډیر زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا ورستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې ورستیو کې زما پر لپسې د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب، او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر څوارلس یا پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی، چې محمد الله مسعود نومیږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره دا ذهني سوژه چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې، او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کم رسمی دل یا به یوازه دی پخته یا دوتانی لپاره و مدل تا اکثر تصویرونه دی هر برخی لپاره خپلا یو اندورگر پنجاولی دی نو دا دی مشمان لپاره یو کتاب
رحمانی صاحب ترده مخ که هم جنو محسوساتو او نور و ادارو دی مشمان دو پاره دقا دول زینی انزوریزی کسی چاپ کردی دی فکر کوی چه کافی کار سوی دی پا دی برخی کی؟
لابد امرغا کچیر تا زمونگ استاسی پا نفوس که ده ماشومان وانده تا وگرو زمونگ هر کورنهی که وگروی ده نفوس یا تا برخی ماشومان تشکل دی اما بیا که ادبیاتو تراشو ده ماشوم دستا لابد امرغا چه هفت تشه گاونده یو هوادون و حتی گاونده یو جبو تا پاپان سرا پا هیچ دول نده بش پده شوی ځکه شوی کارونه هم ده کیفیت لمخه و هم ده کمیت لمخه بیا کتنه غواړي ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی او یا که شوي هم دي دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډیره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي
رحماني صاحب پخوا د ماشومانو دپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې فکر کوئ چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوې دي د انټرنیټ زمانه ده د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده چې د وخت سره سم فکر کوئ چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده
په پایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي پروګرامونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې یو ډېر ښه پایل و یو ډېر ښه کار اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه سي ان جي اوګانو د برخې کسان واړوو چې فکر یې کوه دا هم د ماشومانو لپاره یو خدمت دی یا کار یو څه موسسي شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو ډول رسنیو کې له نیکمرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې د ازادۍ راډیو د بډای سال په نامه یو خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فورمان چمتو کوله یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې همدغس په نورو راډیو خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه په دې کې شاوخوا شل کیسې وې په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لاس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل شي چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه او هم لاس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لاړ ښه لیکوال دې ته متوجه شي ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري بېلې کیسې لري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي په دې کې بیا د انځورونو لاړ خان ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نه شي ورباندې ماتېدلی بلاخره بیا هم ما مخکې م اشاره ورته وکړه زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نهشي پوره کولی یا درس ته چمتو کولی شي نهشي کولی ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډله خپاره کړل همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و همدغسې ګوته انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې د ښه کارونه یې رامنځته کړل همدغسې د کندهار د پروسنسس په لیدلو کې مجله چې د ماشومانو لپاره و دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجلې وې اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای سي غیر دولتي مؤسسې سوداګر که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري
یو استونز خو لا بعد امر صالح د اقتصادي استونز د تاسوګي چې افغان لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومت را امکانات نه لري چې خپاره کړي، او تر دې راپورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونه دي د ماشوم برخه تر دې راپورې هیره شوې ده، له منځه تللې ده. بل دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د عدد کتابونه ډېر کم خرېږي، هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي لاسته کوي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولی شي د دوی ماشوم وروزي، حال دا چې خبره برعکس ده. 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي، په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیات په برخه کې دي، او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلاً دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لړلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورې داسانه غدي فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په خواله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوئ. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی، او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناسه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد په راویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم که همدا تکراري خبره وي د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي، که خلک زمینه نه مساعده وي د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي، چې اقلن په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ور نه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي چې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ییز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبښې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې کلی شي وی دا ریسکان دي په خصوصي کوزه کې لکټر لګا دي مسالې ته یو کار شوی دی یا سره دوی ته جایزو انعامونو کې اعداد سکتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي دا رسمي د ماشوم ادبیاتو د یوې د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوی دی چې دا یو ښه کار دی او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کیږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي یا لکټر لګا اکثر زر دا کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د ویبل نړیوال رسنۍ تعلیمي پروژې جوړولې یا وړاندې کړې دي چې دا هم په ډیره پورې هغه خپل تاسو کاریکولم لري په ټوله کې دا خدای ما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی یا کتابتون کې موجود هم دي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بلې رحماني صاحب تاسو په فایل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کلی چې تاسو یو کیسه ورته کوي
له شکر ته ځنه پیغام دا به کوم غربي په خبره وي چې یو انځور د سلو کلمو سرګندوي دی انځور پر ډیره پورې پروانی له حاضر د پیاتوژي له حاضر د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغیز لري یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوست لپاره خپل پیغامونه سرګندول شي اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی دې وسته هڅيږي دوی ته خو باید لومړی متن دغه چې ولې کله چې خپل د ذهني تصویر ورنواستل شي ما دا کار ټول ماشومان نشي کولای نو هغه د الفاظو یا کلمو تر شا پرو تصویر کا چې تا انګریزي زبانه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي بل اخر د ماشوم هر 50% اخیستنه بشپړیږي او دای بشپړ مفهوم ورنستل شي یا لکټر لګا چې دا کتاب ورنواستل شي ا د دې نی ایډیا یا مفهوم چې تاسو مه خسته خپل همزولو یا نورو کسانو ته په ډول بیانول شي او دا هغه وخت کې چې د یو تصویر په مرسته یا د عینی او ذهني تصویر په مرسته د دې په ذهن کې نقشي زموږ د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یو تجربه دا و چې د په پاتیا کې په ولر سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري حتی دا کله کله لویان لیکوالان د روي سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي او بیا د څه څومره ورته تمام شي د وایي چې د هر احساس او بدلون د کړنو بدلون یا کله کله د لویانو په څیر چلند دا ټول د هغه تصویرونه او غږونو خبره ده بیا تر ډیره پورې دا کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپل شاګردانو ته تطبیق کړ چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که نه شي راوستلی دا دغه انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان په خوښیو په خدای مخه اندېښنو په دې ټولو کې ښکېل او داخل دي او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې له بده مرغه غیر انځوریز دي اکدي هم د انټرفیس نه د ځینو دغه تصویرونو پاتی ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نشي کولی
رحمانی صاحب د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي
لا بعد امرغه چې مخ په کته مارواخو حنا یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بیلابیلو برخو کې قلم بند کوي یا ویښوي اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډیره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي حال دا چې د مور په نس یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته ځکه د ارواپوهنې له اړخه د پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډیره پورې د هغې په مور باندې تعبیق کېږي شنات او له خشونت ډک چاپېریال هغه صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او ځینی له حالت باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي یا په همدې ډول په دې بل دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نشي خوړلای دا یو بل دوره ده چې په زمو په ولې چې ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي اما د مور او ماشوم ترمنځ یو ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده دا بل دوره ده چې طبيعا د یاس وړي کار وړي بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جوړ کی د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې کې پیدا کیږي د ټولنې سره اړیکې باید پیدا کړي بیا ځنه دغه سیستم او مفاهیم او خبرې وړي چې پر ډیره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې کلي دي هم په څنډو کې هم په کورنۍ کې په ریال کې یا په ټولنه کې هر هغه څه چې مور خپل ورسره ځمندي پر ماشومان باندې هم تاثیر لري او بیا نو لښ په کلرې نه پورته یو بل دغه څه دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تیروي لا یو بل ښوونکي سره تیروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیا او یو غوښتنې بیلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ عام اصطلاح لرو کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه عکس دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې دغه پسې دي. د یوه ارواپوه خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خراب وي د ده اندېښنې کټ مټ دغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خراب وي یا د ستونزو سره مخ وي، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس سپرېږي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه سیستم د ولزه تخلیل ته یو لوی انسان چې د دغه پیښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونیسي؟
اولاد راوړل ډیر آسان کار دی، اما هر څوک پلار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنۍ او تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی. مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یوه کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې. هغه د جاهلانه لیس له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په غبره نه وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه مرور لوبولی شي. شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خو هم په سترو اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم فکر وکړي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزنه یو هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره آشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي چې فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږم خپل په ابتداس ډول کې وګمار. یا حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ په ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخه ښکېل دی.
رحماني صاحب، بېرته به د کتاب مسلې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډېر مهم نه ګڼل کېږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولی. دغسې ده؟
متاسفانه خبره همدغسې ده. یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو تر هغه وخت مو هېر وي کله چې دولسم نه فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د ورونو له سترګو پناه شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې یو څه اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې حتی په کتابونو په ذوقي برخه کې مثلا کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي، اما کله چې په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمی نمرې اخلي هیڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه یا څه چلند سره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلن کله ښوونځي ته هم لاړ شي د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید په اشاره وکم یا د وداس کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه چې ماشوم د فارا لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي، ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول دا به په یو ډول د ځان ټیټ راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي، چې دا هم ډېره پورې یوه ناسمه انګېرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده، با مسؤلیته لیکوالي په دې معنی چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درکول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، ځکه چې ماشوم اړتیا باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. ابل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځنیز ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي، خو په دې برخه کې نه ده شوی. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ټاکو او په دې برخه کې خاص زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے دماشمان دا پارا کم ڈاول کار تاسو اغیزنا گنی فکر کوي چې دی ویډیو برخه ته کار کول مهم دی، د تصویری کتابونو برخه ته کار کول مهم دی، ک د مجلو اڑخ ته پام کول.
ډیر مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپل جواب هم کړه او زبر ایواز په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغانی ټولنه لا هم اکثریت نه لوستې ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم ټیک قیامت خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت لاړ ښه شاید د دې لنګ لري چې دل باسي، نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلن په یوه پاڼه کې یو تصویر وي، کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه چې هغه ورته شرحه شي یا به هغه کرښه چې ورته شرحه شي. خو تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه، تصویري کتابونه چې د محلي رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي، او بیا دغه د سترو شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو څه خواره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ، همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیان یا ګاز لرونکي انرژیان څښي چې لویانو لپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي. د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي، هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي. یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کې یوه زیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو، دوی د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې وځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی نفسیات او د ذهن جوړونه او فکر جوړونه او د راتلونکي د غم چاره و چې دا بیا پریوار خبیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کیږي.
شغله ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ شوی کتاب او ورکسوی په اړه مر سره خبري وکړي چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ شوی دي. له انزورونو سره د غراز مو د ماشوم دروزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسئله باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خبرونه کې وخت راکړی و.